ಹಾಗೆ ದಲ ಸಾಲು ಹೊಮ್ರಲ್ಲಿ ನೀನ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಜೂನ ಹಾಗೆ ದಲ ಸಾಲು ಹೊಮ್ರಲ್ಲಿ ನೀನ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಜೂನ
ಕಿಸ್ಮತ್ ತೋರಿ ತ್ರಶಲಿ ಮುಪ್ಪ ಹುಲು ಮಠು ಜೋಡುತ್ರಿ ಮಹಲೋನ ಮುಪ್ಪ ಹುಲು ಕುತ್ತುದೆ ಕಿಸ್ಮತ್ ತೋರಿ ತ್ರಶಲಿ ಮುಪ್ಪ ಹುಲು ಮಠು ಜೋಡುತ್ರಿ ಮಹಲೋನ ಮಕರಲಿ ಪರಿಷ್ಕೆಲ ಸೋನ ಜೋಡವು ದಸ್ತುಲ್ ಕೋರ್ ದೇವಾಲೋನ ಜೋಡವು ದಸ್ತುಲ್ ಕೋರ್ ದೇವಾಲೋನ
ದಲ್ತಲ್ಲ ಕಾಣೋ ತಾವ್ ಶಿರು ದೂನ ಮುಪ್ಪ ಉಚ್ಚು ದಕ್ತ ವಡ ಉಲ್ಲಿದಿ ಮುಜೂನ ಮುದ್ದರ ಪುತ್ತಣ ಸವುಲಿ ನೆಕ್ತರೂನ ಮುಪ್ಪ ಉಚ್ಚು ದಕ್ತ ವಡ ಉಲ್ಲಿದಿ ಮುಜೂನ ಮುದ್ದರ ಪುತ್ತಣ ಸವುಲಿ ನೆಕ್ತರೂನ
ಆಜಾದಿ ಮೇಲ್ಮಾ د ازادي میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو نن موج باړن لیکوال او فعال جبار فراز میلمه دی چې څبان د شل کتابونه ژباړلی او دوا خپل لیکلی دي پر زیاتو مسایل مقاله هم خپل لیکلی او هم ژباړلی دي زیات ژباړی لانګریزی سویډنی او فارسی ژبو کړی ځینې مقالې لوردو څخه ترجمه کړی دي جبار فراز وخت نا وخت د ژباړې پر وخت د امانتداري د ساتلو د کلماتو د انتخاب ژبنوي جوړښتونو او نورو موضوعاتو په باب په ټولنیزو شبکو کې بحثونه کوي چې بیلابیل کسان ورباندې خپل نظریات شریکوي او یا هم خپل سپارښتنې کوي جبار فراز د ازادي میلمه پروګرام ته مو شرغلاست وایو پایل بلدی وکړو چې ژباړه ستاسو په نظر ولې مهمه ده
سلامونه صالح ستاتا اوریدونکو مننه دا خو یو ډېر غټ سوال دی ژباړه دومره مهمه ده په دغه کې په ژبه کې لکه لیکله لکه خپله تخلیق لکه تحقیق د یوې ژبې او د نورو ژبو ترمنځ یو پل دی او دا یوازې الفاظ نه دي بلکې دا افکار دي تاریخ دی کلتور دی او نور ډېر مسایل دي چې پر دا پل باندې د دوو ژبو ترمنځ تیر او راتېرېږي نو که چېرې ژباړه نه وي ته فکر وکړه که مثلا ژباړه موږ دا ژبو څخه وباسو یوه ژبه به د بلې ژبې د پرمختګ څخه خبرېږي پښتو به مثلا په دې څه خبرېږي چې په اردو کې څه روان دي په فارسي کې څه روان دي په انګریزي کې څه روان دي په دنیا کې څه روان دي انګریزي یعنی دنیا نو په دنیا کې بخیر دنیا سره دغه لاره کته کېږي دا پل د منځه ځي ژباړه ډېره مهمه ده د اهمیت تر ټولو عمده دلیل یې دا دی چې دا یو پل دی یوه ژبه د یوې ژبې ویونکي د بلې ژبې د تکرارونو باندې د بلې ژبې د کلتور معلوماتو تخلیق او پرمختګ او تاریخ څخه خبریږي او بیا کولای شي دغه څخه په خپله ژبه کې استفاده وکړي همې میتودونه را خپل کې همې ژانرونه را خپل کې او همې مطلب هغه کلتور هغه شان ته د یو زاویې څخه وګوري او په خپله ژبه کې په یو ډول نه په یو ډول استفاده ځنې وکړي
د بیلابیلو کلتورونو او د بیلابیلو ټولنو د وګړو ترمنځ ځینې نزاکتونه وي مثلا په ایران کې ځینې کتابونه چې انګریزي او نورو ژبو ژباړل شوي دي حتی ځینې پاراګرافونه ورڅخه ایسته کړای شوي دي یا هم ځینې مفاهیم اړول شوي دي په دې خاطر چې د ایران ټولنه له غربي ټولنې سره توپیر لري په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې سړی کوم ټکي په پام کې وساتي ځینې کسان ټینګار کوي چې د امانتداري د خوندیتوب دپاره په کار نه ده چې تاسو مفاهیم بدل کړي یا ځینې پاراګرافونه د ژباړې په وخت کې وغورځوئ په دې برخه کې غواړم ستاسو نظر واورم
ولا داس دی چې زخپل ډیر بنوایم یو څو داس اثر مات په مخ باندې راغلی دي چې هغه زما خوش سوی دي ما ته خوند را کړی دي او تر هغه د پرم خوش سوی دي چې زه ترجمه کوم وخت پر تیر کوم دا وخت ور کول او د انرژي مصرفول راته یو منطقي کار ښکار سوی دي مګر په خاص په دا خطر د کلتوري اساساتونو او ځینو مطلب مذهبي کلتوري او ځینې نور مسایل ځینې اساساتونه دي چې باید یو ژباړن په یال کې یو مسؤلیت لري د ټولنې او د خپل هیواد او د خپل ژبې او د خپل خلکو په مقابل کې ځکه دی دغه من څخه راوځي په دا خطر باندې ما شکر اړولی ده چې په هغه کې ځینې داسې مسایل وه چې کاغه ما ایسته کړي وای یا مې ایسته کړي وای بېخي موضوع ته تاوان رسېدی موضوع څخه بل شی جوړې دی زه مجبور وم چې هغه بیا مداخله پکښې کې وکړم او هغه مداخله تر دې حده پورې پکښې کېدله چې هغه د امانت تاوان رساوه او یا داسې پرده پر واچوم چې په هغه کې د لیکوال او یا دغه ژانر سټایل ته تاوان رسېدی دا روح ته تاوان رسېدی امانت یوازې دا نه دی چې ته موضوع مفهوم را انتقال کړه هغه الفاظ را انتقال کړه بلکې امانت دا هم دی چې د لیکوال سټایل ته تاوان ونه رسېږي دا د لیکنې سټایل ته هر لیکوال ځانته یو سټایل او تګلاره لري لوی لیکوال نو اوس مثلا نجیب محفوظ کراواخت مطلب د یو بل کیسه لیکوال د یو بل مشهور ناول لیکوال لکه مثلا د ترکیې هم پاموک د سره پرتله کې یو غټ پړکې دا دی چې د دې دوه سټایلونه بیل دي نو کته د یو لیکوال د ټولنیز اساساتونه د یو بل مصلحت پر بنسټ باندې د یو لیکوال د آثار څخه پاراګرافونه ایسته کوي د دې لپاره چې خپل دغه تیسام کې د خپل ټولنیز اساساتونه دغه تیسام کې د چوکاټ پر واچي نو بیا خدای لیکوال د پیژندلو څخه ووتی خلک به صرف الفاظ وایي دا بالکل دغه تاوان رسېږي و دا امانت تاوان رسېږي یعنی د څو اړخونو څخه تاوان رسېږي
ژباړه پخپله د ژباړن د علمي سویې په لوړولو کې څومره رول ادا کوي یا د لید په پراخوالي کې
ژباړه داسې یو پروسه ده چې انسان چې ته ورول بیږي ته د ژباړه د پاراګرافونو دا شان تر ډېره پورې د ژباړن زما خپله تجربه چې ده زه خپل کتاب وایم اکثره وخت او بیا مطلب چې خوشیږي بیا ترجمه کوم نو د اول ځل ویل ماته زما د معلومات په اضافه کې تر هغه ترجمه تر پروسه ډېره فایده لري ځکه هغه وخت زه د دې لپاره وایم چې زه پوه شم چې د موضوع په کوم اړه ده د کوم اړخ څخه مهمه ده ولې مهمه ده او د چا لپاره مهمه ده آیا د ډېرو لپاره مهمه ده او که د یو خاص ګروپ لپاره مهمه ده نو بیا چې زه کله بیا د ژباړې پروسه شروع کوم بیا نو زما ډېره توجه او تخنیکي اړخ ته د پاراګرافونو جوړښت دی په هغه باندې د پښتو جامع اغوستلو ته په هغه باندې د هغه تصنو څخه د ایستلو یعنی دا پروسه دونه ستړي کوونکې چې زما څخه هغه مفهوم چې باید زما په لید کې مطلب اضافه راوستلی وای هغه وګونه نه کوي خو په اول ځل او یا وروسته بیا د تصحیح پر وخت باندې په دغو دوو پړاوونو کې یو څه فایده لري مګر خپله د ژباړې پروسه چې ده هغه داسې پروسه ده چې هغه پی ان ډېر تخنیکي ده ژباړه دا نه ده چې مطلب ته یو کتاب ژباړې یو کتاب که ته ژباړې باید تا سل اتیا نوي کتابونه باید تا نور ویلي خپله ژبه دې ښه زده کړې په خپله ژبه باندې ښه مرور ولرې لیکنۍ ژبه باندې ښه برلاسې نو هغه مسایل چې ستا د یو کتاب ترجمه ته آماده کوي کوم آمادګي چې تور ته نیسي هغه ستا د علمي زاویې د علمي معلوماتو او د علمي پانګې په اضافه کولو کې هغه پروسه تر خپله د ژباړې تر د تخنیکي پروسه هغه پروسه ته د ژباړن د جهان بینی او د معلوماتو د پراخولو لپاره ډېر ګټور ده
څه فکر کوي چې د یو ژباړن لپاره یا هم د ژباړې په وخت کې پر دواړو ژبو برلاسي څومره مهمه ده
دا واقعاً مهمه پوښتنه ده اوله ژبه چې کوم کتاب دی دا کوم موضوع په لیکل شوی ده دوهمه ژبه چې ستاسو پر مطلب هغه ژبه ده چې ته ورسره ترجمه کوي اوله ژبه او دوهمه ژبه په دغو دواړو ژبه کې دغه ژباړن باید تر ډېره ځایه پرې پوه وي باید داسې نو نه چې دی وایي چې زه بس د الفاظو باندې پوهېږم دا یوازې الفاظ ترجمه کول په تېره بیا یوه ژانر څخه بل ژانر ته فرق کوي اول دواره دا ډېره مهمه مسله مثلا که ته یو تحقیقي اثر راژباړې کته یو داسې اثر راژباړې لکه مطلب ساينسي تخنیکي یو بل تحقیقي اثر د داسې اثرو د ترجمه کولو په وخت کې که یوازې هغه الفاظ سړی په پوهي هغه ژبه دومره زده چې مطلب دغه الفاظ په ترجمه کړی سي او سمه ترجمه کړی سي هغه دونه مهمه نه ده مګر که فرهنګي اثر تر ادبي اثر تر مطلب ناول سولنډه کیسه سوله او یا تاریخ تر په دغو ژانرونو ترجمه تر ازو په دې صورت کې نو باید پر اول ژبه باندې ژباړن ډېر قوي مرور ولري هم باید تر ډېره پورې دغه ژبې دغه اصطلاحات بېلابېل اصطلاحات څخه خبر وي خپله د دغه هېواد چې دا ژبه پکښې کې ویل کېږي د دغه خلکو د فرهنګو د مسایلو څخه باید یو څه معلومات ولري دا ژبه باید الفاظو تر کچې یو څه زیات زده وي یعنی پر روح باندې پیږي. بیا په صورت کې کولای شي چې دا اولی ژبې څخه هغه اثر چې ادبي اثر دی حکمت مخکې مثال ورکړي لنډې کیسه سو ناول سو داس په دا یوازې وچ الفاظ نه دي بلکې د دې تر شا احساسات دي، د دې تر شا یو غټه کیسه ده، د دې تر شا یو داستان پروت دی، د دې تر شا انسانان دي. په هغه باندې سره خلاصولو لپاره الفاظ باندې پوهېدل چې دي کم دا دغه نه کوي، دا کفایت نه کوي. مګر تر اولی ژبې بیا په خپله ژبه کې، په دومه ژبه کې، پر دغه ژبه باندې برلاسی تر اولی ژبې ډېر مهم دی، ځکه ژباړه داسې یو دغه د یو پروسه ده چې په هغه کې ډېر اسانه انسان د اولی ژبې تر تاثیر لاندې، تر اغېز لاندې راتلی شي. ناخو دغه دونه تر تاثیر لاندې راتلی شي ډېر اسانه، هر څوک هغه که مسلکي که اماتور ژباړنې که ډېر ژباړې کوي که لږ ژباړې کوي، یو پړاو یو وخت داسې راځي د ژباړې په اوږدو کې چې دی د اولی ژبې تر تاثیر لاندې دونه ډېر راځي چې د څخه د خپل د ژبې هغه طبیعي جوړښت ایرېږي، او ناخو دغه دا جمله او پاراګرافونه او دغه ژبه دغه اولی ژبې تر اغېز لاندې کېږي، او هغه رقم سکشتون هغه رقم جملې د انسان څخه لیکل کېږي. دغه دومه ژبه باندې انسان باید یوازې دا کفایت نه کوي چې ستا مورنۍ ژبه ده، ستا باید لیکنۍ ژبه هم زده وي، د ګړنۍ ژبې تر څنګ د باید په لیکنۍ اړخ باندې هم باید ډېر قوي برلاسی ولري. د دې دپاره مطالعه، ډېره مطالعه په خپلې ژبې کې پکار ده، د هغو کتابونو د هغو لیکنو مطالعه شویم چې هغه په ښه نثر باندې لیکل شوي دي، د ښو مفکر متفکر لیکوال دخوا څخه لیکل شوي دي چې هم فکر ولري، هم یو څه ولري، یو محتوا یې یو څه غوښنه وي، او هم ښه نثر وي، تر څو انسان پوه شي یو جمله څنګه لیکل کېږي، یو مفهوم، مختلف مفاهیم، مثلا سختې جملې، اسانه جملې، دا څنګه مطلب سړی کولی شي بېلابېلو الفاظو باندې ولیکي. یعنی په دواړو ژبو کې مرور بیخي مهم دی، خو په دوم ژبه کې برلاسی ډېر مهم دی.
پرانسب ځینې کسان د ټکی په ټکی ژباړې پلوي کوي، ځینې نور کسان بیا ټینګار دا کوي چې تاسو باید مفاهیم راوژباړئ، مثلا له اصلي متن څخه هغه مفهوم راواخئ، خپلې ژبې ته یې واړوئ په خپلو الفاظو، او هغه د خپلې ژبې ادبي جوړښتونو ته په پام سره یا د ژبپوهنې له اړخه دغه د خپلې ژبې رنګ او خوند ورکړئ. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
زه بیا دغه اثر پر دوه برخه منم، چې یو تحقیقي اثر دی، تخنیکي اثر دی، او یو ادبي او مطلب دا اثر دی. په ادبي اثرو کې چې ناول، لنډه کیسه او مطلب تاریخ او دا مسایل چې دي، هغه یو خاص سټایل باندې لیکل کېږي، په هغه کې یوازې الفاظ یوه پښه ده دغه اثر، او روح د ننه کم دغه چې سټایل چې دی هغه بله پښه ده. کله هغه ادبي اړخ باندې فوکس وکړو، د متن دغه امانتداري چې ده، دا دوه شیان زما په نظر، یو سټایل یا سبک دی چې هغه ته باید هغه لیکوال توجه وکړي، او بل د متن اصل مفهوم ساتل دي، او په هغه کې هېڅ راز پټه لاسوونه نه کول دي. پټه لاسوونه په دې معنا چې په متن کې په یو نه یو دلیل څه اضافه یا هغه تحریف کړای شي، مثلا په داسې ډول باندې چې خلک فکر وکړي، لوستونکي فکر وکړي دا د لیکوال کار دی، نه د ژباړن. په بل ژبه مثلا زیاتونه یا لاسوونه باید ښکاره وي، مثلا لوستونکي وپوهېږي چې دلته څه زیات شوي یا اړول شوي دي. مطلب که څه په ادبي اثر کې ژباړن حق نه لري چې دا کار وکړي، زما خبره نه خوښېږي. ادبي اثر ته د یوې کټګوري ته کراسو، دلته یوازې د مفهوم انتقال امانتداري نه ده، بلکې د لیکوال سټایل چې بار بار ما په دې باندې ټینګار وکړي، بېخي ډېر تکرار نه شي، ستړي کوونکی نه شي، چې هلته باید د لیکوال و سخت باید توجه وشي. نجیب محفوظ او اورهان پاموک دا دوه بیلابیل لیکوال دي، دوه بیلابیل سټایلونه لري. که ته دواړه په خپل سټایل ته راواچې، یو پاراګراف دی ولولې راواخې په خپل سټایل باندې، په خپل هغه مفهوم یې ولیکې، که د بل دم ولیکې، دا به ستا تخلیق سي، دا به ستا سټایل او سبک سي، نه د نجیب محفوظ او نه د اورهان پاموک، دا به یو سي، دا به دوه جلا نه سي. یوازې دا نه ده چې مطلب تحت لفظي متخړې ځان وساتي، مفهوم باندې انتقال کړي، نور امانت خلاص شو، داس نه ده، خو تحت لفظین باید نس، یعنی په عین حال کې باید پښتو جامع په دغه پښتو کلم په دغه اثر باندې غوستل شوی، یعنی مکمل پښتونی، داس نه چې لنګورته او کمیسه د پښتو یو نور پښتو ګونی کټه یو داس، یعنی مطلب د انګریزي او د نوري چې هغه څه به کارتون جوړیږي، هم مکمل باید پښتو وي، او هم باید سب کو دې شان ته توجه وکړي. په دغه خاطر باندې ادبي اثر ترجمه چې دغه داس ډیر اسانه کار نه دی، ډیر ریاضت او ډیر مطالعه او ډیر تمرین ته ضرورت لري.
ځینې تجربه کار کسان چې ژباړه کوي، ځینې وایي چې مثلا د خپلې کورنۍ یو غړی ځان ته مجسم کوم، مثلا خپل مور، کله چې ژباړه کوم نو دا داسي روان ژباړم لکه زه چې غواړم خپل مور ته دغه د کتاب مطالب انتقال کړم. په دې خاطر چې ژباړه ډیره روانه او ساده راسي، هم فهمه راسي، ستاسو نظر څه دی چې باید کوم ټکي په پام کې وساتل سي؟
دانودار چې خپل سټایل دی، یو څوک یو ډول باندې مطلب ځان راحت احساسي، څوک بل ډول باندې. زه په دې نظر باندې یم چې ترجمه یا لیکنه یا هر څه چې دي، دا اول ځل چې سړی په کاغذ باندې لیکي دا یو خاکه ده، دا په هیڅ وجه باندې یو پروډکټ نه دی. پروډکټ بیا وروسته د پروسیدر ختم وروسته چې یو څه وکړم بکړه کې واخیستل سي، یو اونۍ دوې اونۍ درې اونۍ انسان وخت ولري میاشت چې بېخي هغه مسایل د چا هېر سي، بیا وروسته راولاړ سي دا متن ولولي 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 څو ځله تکرار کړي، ویلولي ویلولي د جملې سره کښته راپورته کړي تر هغه حده پورې چې سټایل او مفهوم ته تاوان ونه رسېږي، تر څو د هغه رواني هغه کم شان چې جملو او رواني د پراګرافونو رواني او ته تاوان رسولی سکتګې پکې راوستي، د هغه ځلې ایسته کې سیقلې کې سیقلې کې، تر څو چې دی روان سي، دا متن روان سي، هر پاراګراف روان سي، یو پاراګراف ته لوړ پاراګراف ته لاندې پاراګراف سره یو هغه کومه لازمي او منطقي او دغه چې دی یو یو ربط چې دی هغه باید ولري، لکه انسان چې په خپل ژبه باندې یو لیکنه کوي هغه رقم باید د پاراګرافونو سره ومشلېږي او روان شي. یعنی که چیرې داسې کېدلی شي، که چیرې امکان ولري چې امانت هم پکې زیانمن نه شي او څوک وکولی شي چې مطلب یو غټ پاراګراف یو غټه جمله راواخلي په خپله ژبه کې په پښتو کې یا لنډه کې او یا په څو برخو باندې وویشي، ماته راماته کې د پښتو قالب ته سمه کې واقعا په دې کې صاحب نشته، دا ښه خبره ده. خو که چیرې دا ماتوالي کې بیا مفهوم ور سره ماتېږي، نو بیا باید تر دې سړی تیر شي، بیا باید یو بل لار ورته وسنجي، په یو بل ډول باندې دا تخنیکي مسایل دي. خپل شبه پیژه د دې تجربه لري چې سړی باید بیرته هم پښتو ته سمه کې هم بیرته مفهوم په فکر واخلي. یعنی داسې نه چې ماتو راماتوالي لنډون کې باید داسې نه چې مفهوم ته تعامل ورسېږي.
په خپل لیکوالو ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟ په دې خاطر چې سبا ورځ یک مقاله، کوم کتاب یا کوم علمي اثر بل ژبې ته ژباړل کېږي، دغه لیکوال کوم ټکي په پام کې وساتي چې سبا هغه ژباړن ورسره په تکلیف نه سي او وکولی سي چې د ده کتابونه په اسانۍ ترجمه کړي؟
هغه ډېره اسانه ده د لیکوال لپاره، خو جملې لنډې او تکرار کم کړي، د معادل کلماتو د استعمال څخه ډډه وکړي. مطلب یو مفهوم چې په یو توری باندې رسېږي، ضرور نه دی چې پته په بغل کې بل هغه د هغه معادله مرسره ولیکي. که جملې لنډې کې نقطه گزاري ته توجه کې، کامه پر ځای استعمال کې، ټکي پر ځای استعمال کې، شارحه پر ځای باندې استعمال کې، نو هغه د مترجم لپاره بیا کار ډېر اسانه کوي. هغه په دې کې نه ورکېږي چې مطلب د جملې نیمه برخه، آیا دلته جمله نیمه سوله، کله جمله روانه ده، دا نیمه برخه د اولې نیمه برخه سره څونه تړاو لري، دا آیا درېمه حصه لري که نه لري، یوه ټوله مکمله یوه جمله ده. یعنی دا نقطه گذاري ډېر مهم شی دی. نه که چیرې یوه نقطه ده مثلا کامه ده، که چیرې ته یوې خواته راواړې مفهوم بېخي یو سل اتیا درجه اوړي، که چیرې درې وتورې ورواړې خواته بیا بېخي مفهوم بلې خواته اوړي، نو دغه نقطه گذاري وو او د جملې لنډونو سکشتو دې شان ته لیکوال توجه وکړي، بیا د ژباړن لپاره یو څه کار اسانه کېږي.
ځینې کسان چې کتابونه لیکي یا ځینې کسان چې کتابونه ژباړي، هغوی تر لیکلو یا تر ژباړې وروسته یو وقفه راولي. مثلا په خپل ارواښاد شپون صاحب په یو مرکه کې ویلي وو چې کله یو کتاب لیکي نو یو څو میاشتې یا څو هفتې وقفه راولي، او هغه وقفې نه وروسته چې خپل کتاب بیا لولي داسې فکر کوي چې دا بل چا لیکلی دی، نو په هغه وخت کې دی په اسانۍ سره کولی شي چې ایډیټ وکړي، په هغه کې تغیرات راولي یا ځینې ژبنۍ سمونې په هغه کې وکړي. تاسو څه کوئ کله چې د ژباړې مرحله بشپړیږي، دغه نورو مراحلو ته دستي اقدام کوئ که تاسو هم یو وقفه راولئ؟
ما خپله دا تجربه کړې ده، تجربې په دپاره مې هم څو ځله داسې کوشش کړی دی چې زه کولی شم مطلب د یوې ورځې کار په دا سبا باندې زه ایډیټ کړی شم، خو هغه زه ناکامه شوی یم. حتی دوه درې ورځې یو اونۍ وروسته هم نه یم توانېدلی راولاړ شوی یم. دا تېره برخه مې کتلې ده یا تېره برخه مې کتلې دي، اصلا مې دا وس نه دی رسېدلی چې زه یو څه تغیر پکې راولم، یا جمله ماته راماته کړم، یا پاراګراف سره جوړ را جوړ کړم، یا یو جمله مطلب بېرته سره جوړه کړی شم. ماته هر څه بېخي صحیح ښکاره شوي دي، ځکه زما لا هم هغه پروسه په یاد وه، ځین کې مې پاته وه تا سره وه، نو د هغې ماته دا اجازه نه راکوله زه دغه هغه تصحیح چې مطلب څومره په کار ده هغه زه عملي کړم. نو بیا ما ځان سره وویل چې نه دا ګټه نه کوي، دا بېرته عین هغه خبره ده. دا د ترجمې پروسه ده. ترجمې پروسه کې تصحیح نه کېږي، ځکه دا یوه پروسه ده، باید مکمله وتړل شي. دا چې وتړل سول یو کوچنی وقفه په کښې کې واخله، بیا وروسته کله چې مې دا کار وکړي کامیاب سوله خبره، بیا زما بېخي لکه څنګه ارواښاد شپون صاحب تاسو وویل چې هغه وایي چې بېخي د چای رسوي دي، د چای ریږي، بېخي فکر کوي چې یو نوی شی لولې. کله چې دغه احساس تا ته وسو چې ته یو نوی شی لولې، بیا ته کولی شې په هغه کې تغیرات راولې. تر څو دا احساس تا ته نه سوی، ستا لپاره هغه هماغه شی دي لکه څنګه چې د ژباړې پر وخت باندې ته کومه اصلاح نه شې پکښې راوستلی. زما په نظر زما د تجربې پر اساس
د غرب په دې بوخت ژوند کې دا هر څه څنګه تنظیموي؟
والله زندګي دلته ډېره بوخته ده، تاسو ته معلومیږي خپله په همدې زندګي کې تاسو روزګار را روان کړی دی. زه دوه ماشومان لرم، واقعا دا سخته ده چې مطلب سړی دلته په دې بوخت ژوند کې سړی باید هم کورنۍ کې دلته بل څوک نشته چې تاسو سره د کورنۍ په د ماشومانو په روزلو، د هغو په ارامولو، د هغو په تربیه کولو کې ستاسو سره کومک وکړي، لکه څنګه چې زموږ تاسو په ګډه ټولنه کې په افغانستان کې مطلب هلته دي چې مور ورور داسې څوک ستاسو سره یو بل کومک کوي. دلته باید تاسو ته خپله رسیدګي وکړي، تاسو ته معلومیږي دا اړخ چې د ژوند یو بېخي د ورځې یو ډېر غټه برخه نیسي، او بیا مطلب کار، او بیا مطلب نور مصرفیتونه، سودا، یو دا مسایل. مگر پر دا هر څه سربېره دغه مطالعه او ترجمه، دې ته زه د یو تفریح په سترګو باندې ګورم، دې ته زه داسې یو بوختیا په سترګو ګورم لکه زه چې مطلب د دغه ټولو بوختیا د نورو مسایل څخه، د سټرس څخه، زه لکه څوک چې یو ځای ځي، یو ځای په یو کافه کې کښېني، یو ارامه موسیقي اوري، د سمندر په غاړه باندې کښېني، یو ځای مجلس کوي، زه په دغه سترګو باندې ورته ګورم، ځکه دا زما هابي ده، زما د خوشي هابي ده، بوختیا ده، دې ته زه پناه راوړم، یو ګړی ارامېږم. تر پخوا اوس یو څه فرق کړی دی، ځکه مخکې زما مطلب یو ماشوم و، او یا هېڅ ماشوم چې مینه درلودی هغه وخت چې و، هغه وخت یو څه زیات وخت چا ورکولی سوی، اوس هغه غونه وخت سړی نه شو ورکولی. نو که انسان یو څه چې د چا خوښېږي ډېر، دغسې یو تفریح په سترګو ورته وګوري، نو بیا کولی شي هم وخت ورته بیل کړی شي، هر څومره بوخت وخت کې په بوخت ورځ کې، او هم یو څه ذهني ارام په ترلاسه کړی شي. ما دغه تګلاره مخته اچولې ده، او تر ډېره پکښې کامیابه.
تاسو په افغانستان کې د یوې داسې اتحادیې اړتیا څومره ګورئ چې یوازې ژباړې ته کار کوي، یا یوازې ژباړل سوي کتابونه خپروي، ایډیټ کوي، او همدغه مسؤلیت وي چې د ژباړنانو کارونه هم اسانه سي، او د کتابونو د چاپ مرحله هم تر پخوا چټکه سي؟
دا پروسه زه نه پوهېږم چې مطلب ستاسو اشاره وکړمې خاطر، که دا چېرې د یو دولت په کچه باندې، په دولتي کچه باندې دا به ښه وي، خو نه تر هغه بریده پورې چې خبره سانسور ته ورسېږي. ژباړه هم خپل ځان ته یو سټایل لري، هر ژباړه هم ځان ته خپل یو سټایل لري، نه دا چې هغه زیانمن کې، که تر هغه بریده پورې نه وي چې تر هغه سری کښه پښه ور وانه وړي، او هغه خلک چې هلته کار کوي په هغه بورډ کې، په هغه ځای کې، په فلټر کې، هغه مسلکي خلک یې، او هغه پوه خلک یې، تکړه خلک یې، بیا نو دا واقعا لکه څنګه چې تا وویل دا ډېره ګټه کوي. تر ډېره پورې په دا غربي ټولنه کې دلته چې دا اثار چاپېږي، تر ډېره پورې دغه رقم خلک د خپرندوی ټولنې لري، هغوی که یو ژباړن خپل ترجمه ورسپاري، او یو لیکوال خپل اثر حتی لیکي، دا پړاو پر پړاو باندې، حتی چپټر پر چپټر باندې، دغه خپرندوی ټولنې د خوا څخه، د هغو دغه بورډ، د مسلکي بورډ، د ایډیټ بورډ د خوا څخه دا شی کتل کېږي، لیکوال یا ژباړن ته مشورې ورکول کېږي، پرته تر هغه بریده پورې لاسوهنې نه پکښې کوي چې د ژباړن هغه سټایل او سبک هغه مسایل ته تغیر ورکړي، هغه یعنې په هغه کې بېخي زیاته مداخله نه کوي. کوم مشورې وشان چې ورکوي، کوم مرسته چې کوي، هغه ډېره یعنې هم د ژباړن هم د لیکوال پیټي ورسره دغه کیسو کوي، او هم دغه مزل چې دی وایي تر هغه منزله پورې په دې کې ډېر کومک ورسره کوي. دا ډېر ګټور کار دی. متاسفانه دلته ته پوهېږه چې دا څونه پاره چې کار کوي، دا داوطلب دي، څوک پیسې نه ورکوي، حتی بیا هم بیا لیکي خپله، هم بیا ترجمه کوي خپله، هم بیا په خپله تمیل کوونکي پسې ګرځي پیسې درکړي.
نو اوس چې دا هر څه د یوه شخص دخوا ترسره کېږي، چې هم به کتاب په خپله انتخابوي، هم به یې په خپله ژباړي، هم به په خپله خپرندوی ورته پیدا کوي، بیا هم به په خپله یو مالی کس ورته پیدا کوي چې مالی چارو مسؤلیت پر غاړه واخلي، دا خو ډېر لوی کار دی. نو ستاسو نظر څه دی که چیرې یو بورډ داسې ایجاد سي چې د ایډیټ او د چاپ مسؤلیت هغوی ته راجع کېږي، اوس که په کتاب کې کومه غلطي راځي، کوم څوک انتقاد ورباندې لري، خو ټوله د انتقاد ګوته یوازې همغه ژباړن ته نیول کېږي؟ که داسې یو بورډ وي، فکر نه کوئ چې د ژباړن مسؤلیتونه به هم کم سي، او که کومه غلطي بیا هغه کولی سي ووایي چې مثلا دغه بورډ ما کتاب کتلی، په کار ده چې هغوی دغه اصلاحات راوستلي وای؟
دغه مکمل ډول به هر څه ته ولاړ دی، دې کې شک نشته، او په دې کې هم شک نشته چې غلطۍ به هم پکښې کې زیاتې، ځکه د یوه نفر کار نیمګړی نسبت دوه درو نفر څلور نفر ته ارڅونه چې فلټرونه او دغه ایډیټران زیات چې به درې نفرې دغونه د غلطیو امکان کمیږي وغونه یو اثر یو شی ښه راځي ښه کمال ته ډېر نږدې کېږي نو تر بل هم غلطۍ پکښې کې زیات هم به د ژباړن مسؤلیت ډېر زیاتېږي خو ژباړن او هر د مشتاس پښتو کې وایي چې هر انسان تر خپل وسه پړ دی تر څونه ځای پورې چې یو ژباړن یا لیکوال کولی شي تر هغه حده پورې د خپل هڅه کوي اخري او هر څوک باید همداسې وکړي چې تر هغه اخري حده پورې سړی باید خپل انرژي ونه سپموي تر هغه حده چې نور تر هغه وروسته چې څه نه کېدل هغه نور د تر مسؤلیت به اضافه خبره ده بیا باید لوستونکي باید دې ته هم توجه وکړي چې مطلب نور څوک نشته د کومک هر څه دی خپله کوي حتی ډونر هم دی ورته پیدا کوي دې ته باید یو څه دی باید یو څه خپله وګریوان ته سر کښته کړي یو څه باید معاف کړي دا خلک
ژباړن فعال او لیکوال جبار فراز مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مور سره برخه واخیسته د ازادي میلمه پروګرام کې پر بیلابیلو مسایلو لبیلابیلو شخصیتونو سره خبرې کوو تر بل پروګرام مو پر خدای سپارو
د ازادي میلمه